آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونې کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخي دي زینو په خپل سیمو کې د لمړنۍ خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی یو شمیر نور بیا ویلي چې په سیمه کې خزینه ډاکټران نشته د تا ورته نور ټولنیز ستونزې هم اوریدونکو یاد کړي اوریدونکو د همدې ونې په فایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساک جمی لمړنۍ واورو ورېده دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واورې په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به یې چې یو کرنیز هیواد دی اغیز څه وي په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو د خپرونې په پای کې د ورکشو عزیزانو د لاټې پروګرام لنډه برخه هم شته خو راځئ پایل ستاسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم موږ په د دوې درې میاشتې کې موږ کښتونه کړلې دي غنم مو دغه سی پر وچېدو دي مرور بل خواته نسو تللای دغه مو کورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دي بل دغه اړه د بلپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ژغ واورې د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ژغ تر بلپور چارواکو پورې ورسوي موږ ډېر په تکلیف یو وسلام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم نیکی دی زما ژغ دی د ایراد د مسؤولو خلکو ته ورسېږي د ایراد د ریګریشن مهاجر چې دي مثلاً پراته دي غریب خلک پښکستا دغه نمایندګانې ټوله دغه خلک دي غلط خلک دي خلکو ته مایسه نه ورکوي خپله یې خوري غریب سړي ته نه ورکوي او دغه مسؤولین چې د مؤسسې وېشنګه کوي دغه دې زموږ غوږونه واوري چې د ایراد د ریګریشن مهاجرو کې ډېر ځای په خلک شته دغه نمایندګانې ټوله داسې غلط خلک دي نیت سمه توجه کوي خپل ځانو ته کاټوي نو دغه زموږ ږغ دې ورسېږي د مسؤولو خلکو تر غوږه پورې
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله خدای کو تاسو جوړ او غو سرور د موږ غوښتنه وخت مسول شروک او رسوي موږ تامن ولسوالي کې دي مخابرات او ډېر ستونزې د ورور خلک ډېر پستین دي سره دا خبره مو ورسوي السلام علیکم
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم ستونزې دا غدي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډېر زیات زبېښاک روان دی د خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي یعنی هغه کسان چې ولس کلنۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي دا د امارت یو نوی قانون دی تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې
زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ زه یو پیشنهاد لرم پیشنهاد دا چې د کوټ ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي چې یو د غوچ کوټ سیلاب ورته وي بل ته د غره سیلاب وي او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندېږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کامیاب اوسئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه کائنات عزیزی غواړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کړم دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو ټول کول کیږي دا چې زیاتره اساسي زده کړې ستاسو هغه په مدرسو کې نه تدریسول کیږي او نه هم مشکل چې هغه د کټ په مدرسه کې ترلاسه کوو ځکه مدرسې دومره په معیار برابرې نه دي هو په مدرسه کې دیني عالمان روزل کیږي د دین لارې ته خدمت کیږي خو له عصري زده کړه نه ترلاسه کیږي نو موږ نسو کولی چې د دې لارې د نړۍ له هغه زده کوونکو سره سیاسي یا هغه کار ومومو چې موږ یې په عصري زده کړو سره ترلاسه کولی شو نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې ځینې زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړه ترلاسه کول مهمه ده تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان دپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد ورکول کېږي، دا خو یعنی هېڅ پر ځای خبره نه ده، او هېڅ زه سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد ورکول کېږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر شي چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول سي، باید د ماسټري او نورو داسې نورو ډیګریانو لپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس سي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کېږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی، په کلو کلو یې زده کړې کړي. دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده. دا د هغه کسانو حق ضایع کېږي چې په کلو کلو یې درس ویلي، په کلو کلو یې زحمت کښلی. دا ډیګریان د هغو کسانو حق دي، دا د هغو کسانو حق نه دي. هو په مدرسو کې دیني علم تدریسېږي، و علم و اسلام ته خدمت کېږي، و قرآن ته خدمت کېږي، خو داسې معیاري او عصري زده کړې نه دي. هو هغوی ته د سند ورکول سي، هغوی ته د ډیګري ورکول سي، خو د دیني زده کړو پر اساس، د عصري زده کړو پر اساس نه.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلي اوسېدونکی. کنی نیکونه خو نو ستا د دوا په خښ کې یو دانه په پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبینو کې دی، د سالیانو په لپاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نسب کې کې ډاکټران، نسب کې کې ډاکټران د ګور دا یو ډاکټر دی، کجی د سر درد جمع هغه ډاکټر دی، کجی د میجه مریضی هغه ډاکټر دی، کجی د ډوک مریضی هغه یو ډاکټر دی. بس ته ناست دی ګره دغه یو نقطه درکوي. د دوا سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل دا رقم دا شي سره دی چې مسلکي ډاکټران راسي، بس نقصه راکي چې بیا د بازار دوا راوړو اشرم په وسی، بس موږ خوشحاله یو باره چې مسلکي ډاکټران واسي. یو دوا درې په د کلینیک کې کښینې، دا مخلوق ورځي بس نقصي ورکی د اری مرزي د پاره چې خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د پاره جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډو کې جلا ډاکټر دی، دلته بس د ګورو دا یو ډاکټر دی، د ګورو دا یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، په کې یو نه سي، هغه نو پر چورم دی بار خو د خدای د کلی دی، دوه دوه ساو نه پر ورته نه سي، ټیلی او تنبی بارا یې سيار شي شروع وکړ خو نه پرسيږي. نو
ما نوم بسم الله جان دی، د ژړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي، او د واوی خو نه هغه جاغه خو لږ دي. معنا یو دوه دوه پر کټ ګولې ورکې په دی، خو د سړي ښه نه کېږي چې اوس د یوې مریضي ډاکټر دی چې اوس د صاب و د ډوکو و د میجه و د جرایي و د ګردو د جلاسې ډاکټران چې ماز نقصې ورونیشته کې بر به سړی د شخصي ځای سره اخی. او وس د مور ورسو معنا یو یو پرکټ ګولی راکې ملا وایي او راز مون پالتو سیم مریضم نه سیسم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې وس ماز نخصه راکې مرشه په وسیم سیدی. دا غ یو ډاکټر دی بس پرچیل ته درک کلته دوا بس درو غورځي بس خلاص، چې د اری مریضی ډاکټر جلانی مستګټ نه کی ولې موږ چې ته به مو یم هغه هغه ډاکټر دی کوم د پرمیدا درد ورسو ماغه ډاکټر دی، کوم پرایا زنګون درد کی چورسو ماغه ډاکټر دی، کدا صاحب مشکلې پر سر مو درد یغه ماغه ډاکټر دی، چې اوس خالي ډاکټران سره جلاسي مرته نخصه را کی تر چې به برابر کم سي دي.
منم سلیم احمد دی، مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته دا سلار دی چې موږ راوړ سر دلته مریضان راوړ سو برته مل دغه بیا دوا ولار سو ولي د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وی دغه واکه موږ سره مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چې نه ایت رسو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کباله دغه نه امید پاتې سو دوا نه ورسي.
موږ د افغاني ټولنې متاسفه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنت یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي، البته نارینه ډاکټر ته او ښځینه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي. او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي، که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي، خامخا دا خو ښځینه افغانان صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه. او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دغه بولو که ښځینه ډاکټران ته موقع ورکول شي، د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه. په هغه صورت افغان ښځینه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي.
سلامونه ونیکي، هلي احترامات تاسو او قدرمن ټولو اوریدونکو ته.
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود همدغه ده چې ښځینه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي، البته نارینه ډاکټر ته، او ښځینه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي. او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي، که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي، خامخا دا خو شپېته سلنه ام سی اف سازمان ویلي وو که حتی اتیا سلنه هم افغانان ښځینه افغانان د هغه ته صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه. او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که ښځینه ډاکټران ته موقع ورکول شي، د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه. په هغه صورت افغان ښځینه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي.
السلام علیکم، زه هدایت الله د میدان د ولایت د نښتې ولسوالۍ د معلولینو په نمایندګۍ دغه پیغام وړاندې کوم. امیر المؤمنین، دغه زموږ د درې میاشتو ماشینه پاتې دي، موږ له ډېر بد حالت سره مخ چې له یوې خوا نه یخ ده، له بلې خوا غذایي مواد خلاص دي، له بلې خوا ناروغان راته ساتوي. نو هیله کوم چې دغه ماش هم زموږ عزت ته ضرر تواله کړي. نور دې په خدای سپارم او هیله کوم چې دغه پیغام یعنې ازادي راډیو څو ځلې نشر کړي. نشه تکړه
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته وړاندې کوم. محمدي خبرې کوم. زما خواهش او ارزو د طالبانو د رهبرانو سره ده چې د پاسپورټ شرط عملي کول پر ډیورنډ کرښه باندې دا افغانانو ته د منلو نه ده، یا ویزا ورکول. دا اوس هم عوام ولس، افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو د فوجانو یو محمد ولي دغه جنجال اړو جوړ چي دي. نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او دا شرایط او دا خبرې نه دا د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بدل کیږي، باید په غزاله طریقه باندې لار حل شي.
سلامونه نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. خواهش پیږي چې ما پیغام ساتي ټول افغانان ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی که څه بلا دی، د دې رد عمل کې افغانان رهبران ځانون افغانان بولي، د دوی هیڅ رد عمل په دې کې ونه شو. هغه د یو پاکستانی پر سر ټول افغان وای خراب شي، زه خوشاله کېږم همې لټوم، د هیڅ یو رد عمل ونه شو. څنګه افغانان دي، څنګه دوه طبیعت خلک دي، دوی د چې اوس هم دغه خاورې تجمن دي، هغه د استخباراتو دنده به مخه اخیستې ده. پر دې باندې افغان ولس هېڅکل اعتماد نه شي کوای، هېڅ تکیه نه شي برکولی. خو دا غاړې بیا صاحب خټک لا شو هغه رد کړل، هغه داسې خبرې ناممکنه وبللې د افغانانو په شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې زموږ مشران دي، کامر خان متکی دی، که نور رهبران دي چې هغه د افغانانو د کوم د یتیمو د ماشومانو د مظلوم ولس هېڅ غم خوري نه کوي. ماجي د خپل ګېډې او خېټې په غم کې دي. د دیکتاتور حکومت یې راپیل کړي، د شریعت په نامه هر څه کوي. ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره. دوی وسم شته شتون لري، هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه او کورونه بنګړې لري، ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي. د هغو ساتنګ او خدمات د دې خاورې که هېڅ رحم او شفقت نه پر لري. نو دوی امانت او داسې موقتي راغلي دي، نو دوی تمه ده چې بېرته به ځو. نو په دغه دوی داسې ژوند ګزاره کوي. الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې لاره چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې مو چې یاد کړې، هغه ستونزو ته رسیدګي وشي، او هغه کوم سپارښتنې مو چې درلودې پر هغه سپارښتنو عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریویشت دو سوا یو.
د همدې اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لومړنۍ واوره وورېده. دا واوره وروسته تر دې وشوه چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالیه پرله پسې شکایتونه درلودل، او دا یې هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمي پر مهال هوا هم ډېره ککړه شوې ده. دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او دغه راز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي، په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپیریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پوښتلی دی.
د ورښتونو په اړه وړاندوینې شوې، موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبینه یو، خو چونکې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، تغییر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ، اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نشي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروری و هغه متاسفانه و نشو، او دغه ورښتونه به تر ډیره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حده پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپه وي او که به دوام وکړي په راتلونکو ورځو کې؟
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حده پورې ورته خوشبینه نه یو چې دا به دایمي وي، ځکه دا موقت ورښتونه دي، ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغییر شوی. سره له دې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی و، نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې که دا ورښتونه په همدغه شکل سره وي، نو د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي، او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي، دوام ونه کړي او موقتی به وي.
ښاغلی فیضی، د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو پر وړاندې د خنډونو په اړه مخکې هم خبرداری ورکړی، روانې وریاوې او هغه چې په راتلونکي کې وړاندوینه شوې، دا به د بشري مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي؟
دا چې د ملګرو ملتو ادارې خبرداری ورکړی چې د ورښتونو د زیاتو ورښتونو له امله دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي، نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي، او د همغه تاثیراتو یوه برخه افغانستان هم ده. نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې و، فکر نه کړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې همغه تشویشونه موجود وي. نسبت اقلیم و وضعیت و حالات په کتو سره، سره له دې چې له یو اړخه اقلیمي تغییرات رامنځته شوي، له بل اړخه ادارات په کاوي او مجهزو امکاناتو دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي، او تر ډیره حده پورې به دا تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضی. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوندې ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولی شي، ځکه دوی سره د کال پلان، نظرسنجي، وړاندوینې، نو ټول امکانات موجود وي ورسره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر احمد فیضی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکشو عزیزانو د پلټنې پروګرام لنډې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکۍ اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عبادالله ولد رحم الله چې د جلال الدین لمسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هارمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 20، او بله شمېره یې ده 0 50 99 99.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابل. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 10 او 18 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري، او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی ده، 4-5 کاله کېږي چې بیخي نه درکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی، یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 4 ساعت خلاص وي انشاءالله، چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 54 15 103. یعنی 0 1 1 4 1 15 0 3. بله اتصالات شماره ده، غم در ته وایم چې ساده شماره ده: 0 58 911 68 99. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه د ازه رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره کروغ د صحت جامع فرتن وی ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره مزار شریف نه ما چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د ملګری ورور نادر کښوې دې هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره فدغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بل شماره ایم ټی این دا 0 اتاویا 903 904. وروستی روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. اوسل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ خار نه درک شوی دی. شماره وروستی کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اتاویا 903 904. 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. 0 پورا 900 افغان نمبر دی. 0 پورا 900 څلور څلوېښت 900 یو څلوېښت. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې خو وختونه او د الله په مات.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر به دا وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په د پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یا له سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه نمبر زنګ ووهي 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراد ولایت د بکوادو لسلی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کې چې نادر کسوي دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-0 بلش میراوم 0-2-4-8-1-1. والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مېسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره د لبیا وامه 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-9-2 افغان بیسم شمیره ده 0-0-5-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دی دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ده خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
ڈیر
خوشاله چې پوره مې د سودا شو مینا 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 مې علم کی رسوا شو مینا 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 مې علم کی رسوا شو دوکه مې کولې دوکه مې کولې
آزادی ملما
سلامونه اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم زموش ملما په اتمی فیزیکی دکتورا لري نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې چون د ما پلار دیني عالم و یا په اصطلاح مولوي و نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې رالوی سوی یم، البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی نو هغه اویایمو کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانې سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل شوم. البته ما د سوي امتحان ورکړو هلته، یولس کلن وم چې بیا یې اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له همغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل شوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم او دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړې پاتې و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لرې ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبت او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو، که یو نه و بل به وو، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وان سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا د موږ په ډوډۍ باندې رالویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، ځیګ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډېر کوي او ډېر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډېر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډېر کلک وهلې کول. البته په دې ورستیو کې د ښوونځیو حالت ډېر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي، ضربه یعنی وهل دي، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وایي کېدای شي کولی شوئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وایي، په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستي او په رواني لحاظ باندې غوښتلي چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بې له وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډېر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و دیکتاتورشپ و خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړئ کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به مهم شاید درلود که نه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و، خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا دی چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي، نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پې کوي، ډېر به پوښتنې هم نه کوي، حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي، استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې، نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته ووایست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومیږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ شو.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سیم ته ولاړم، یعنې په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډېر جذاب ښکاره سو. خو د ما ډېر علاقه د فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یادې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډېرې شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یو د بی بی سي راډیو وه چې خلکو اورېدله، یو هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه، هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوب کې هغه به ډېر راډیو بی بی سي اورېدله، نو تقریبا زموږ کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و. نو دغه ځلاند وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه وه، او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و، ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چې هم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي، د یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي. نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و، ما ته ډېر جذاب و. زه چې صنف ته ولاړم ښوونځي ته، ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورکړي، مړې خدای دې وبخښي،
ډیر ښه انسان و. ماته ما پوښتنه ور نه وکړه چې استاده همیشه به ماته وخت راکړ چې زه پوښتنه وکړم. بیا به ماته همیشه له ټوکو له محبت ویل چې او چلی پرسوان نداری، یعنی همیشه به من پوښتنه کوله ځکه ما ډیر پوښتنه کولې. بیا ماته ویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی. بیا ماته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده، دا به د کوم مسلک مربوطي؟ بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده که نه، همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شي نو فزیک زده کړه. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع شوله. ما ساینس پانځه لوستی دی، فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه وکړه خپله مې انتخاب هم ساینس و، که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړی. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه اوس خو خپله پانځی ده، بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پولې ته څیرمه. نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به یې تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت دا د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوسی. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخښي مور هغې ماته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې په کته ما بېسواده او خو په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوي ده کېدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا ما مغز په امید خوړل سوي او دغه حالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت به رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم. که څه متاسفانه د افغانستان لپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اوریدونکو لپاره دلچسپ وي، که در په یاد شي ویوایست؟
ولا کسی خو طبیع خبره ده محصلی دوره که زفت دیری، خو دو کسی دیری جالب دی. اقا داده چی اول مون خود چی در جگره در کابل در کورونای جگره چی خلاص سوی و تیر زده طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ عرامی سوی و مو چی پانتون تولارو. نو مونگا همیشه در فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز ده. که ما د ډاکټر سر نجیب وخت هم پانتون یو د خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم،
نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهان د پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډېر منظم به غږېدل، ډېر شمېرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون پسې یو ډېر مقدس ځای او یو ډېر منظم ځای او ډېر پاک ځای، داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې دا د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کیدای سي یو لس یا شل ګرامه مس په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چېرته یې خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیمف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول ما به تر اخره وځوري. او ښه بیا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره راتلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو هغه په پانتون کې موجود وو، د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پو دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتوار مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخیر خوشحالي او مینه چې بېرته نسوه ونه راتلی، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجې متفاوت تصویرونه وو چې په ډېر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چې شته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډېر سری وو، ډېر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وي. مثلا یو د عجایبونه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راتو تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل، یو رقم هغه عجیب راته کارته، خو تلویزیون غوندې یو شی ده. لکه هغه موږ چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو، ګیم خانې وې په دنویه مو کې په خیرخانه کې، نو موږ چې دا خو ګیم، دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونه کې درلود، هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي وو او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړی؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانځي په مقر کې وو، نو دوی د ساینس پانځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 10 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله.
هغه ما ته ویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، آژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي آژانس اخیستی وو، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته آژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هیڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیه د خوا نیانداد کې استوایي، دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته، بیا هلته د تدریس تر څنګ پانتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس پایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته ومه، هم مې درس ورکول په کابل پانتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پانتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پانتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پانتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بېلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
غټه خبر دا ده سروان صاحب، چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري، پارټي کول یو ځان ته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول پرې پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول ځل دلته دنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې و لس دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر وي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسې، د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت ته نه، هغه تا ته نه چې ته څونه د خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس، یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10 زره غواړم، هغه به چې نه 15 زره در کوم، بیا به ته وایي چې نه 9.5 زره سوي، بیا به هغه وایي چې نه 8.5 زره. دغه سمې چنې به ورسره وکړي. او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو، په کم معاشي کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه، اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه. د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو، خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی ده، په نینیمې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي، کس مقابل آزادي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانه میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خپه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پې ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسو یې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسو کتاب تالیف کو، په دې برخه کې اوس چې لرې یاست کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي؟ حداقل چې تاسو هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه که درته وایم هو او نه، نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام او مغزو ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستهی فیزیک و اتمی فیزیک و برخه که ماستری په تیر جمهوریت که پیل سوی و آغا که ده تدریس همکاری هم کوما، ده الکانو ده تیزیس مساله که همکاری کوما، نو آغا چهار و سم مختب دیایم کچه هم یورو خوی ماشون نور ناخلم، خو ده کارو سرسون
آنلاین یعنی تدریس کوی؟
و آنلاین متاسفانه دا آنلاین مشکلم په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي، زورته درسي مواد لګم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسئ، کوشش وکړئ چې ټول راسئ، تاسو درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نسئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بلکل، پخوا مې لیکنې کولې، سرګرمي و راته په یو شي به مې لیکنه کوله، اوس ډېر کوشش کوم چې سپورت وکړم، والیبال کوم ډېر او منډه ډېره وه.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډېر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوئ هم دلته درس ویلی دی، په دې وروستیو کلونو کې ډېر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډېر افغانان راغلي دي، هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېر یې نه پوهېږي چې څه وکړي، تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپله شخص پورې چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومنده ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومنده ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره ګټل کېږي، هغه د اوږده مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به یو څه پیسې وګټي، خو اوږده مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپله شخصي توصیه دا ده چې اول راځئ تر ټولو د مخه ژبه زده کړئ، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوئ؟ بیا هم د کار پیدا کول ډېر درته اسانه کېږي، هم د درس ویل ډېر درته اسانه کېږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کوم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کوم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډېر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخ په ټولو افغانانو کې دلته راځي، ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چېرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای په امان.